السلام علیکم د ازادي رادیو لومړی یو ساته سهارنۍ خبرونه پیل سو نن دوشنبه ده د چنګاښ یا سرطان 28 د جولای 12 د دې یو ساته خبرونه په خبری راپورونو کې د افغانستان په شمال کې د جګړو له شدت سره جوخت ترکمنستان د افغانستان پر سرحد د درنو وسلو او الوتکو ځای پر ځای کول پیل کړي. د افغانستان حکومت وایي
د افغانستان حکومت خپلو ټولو ګاونډیو ته د دې اطمینان ورکوي چې ګواښ د دخل لپاره بشپړ امادګي لري.
د افغانستان جګړې ته د ترکمنستان او تاجکستان د اندېښنو په باب د یوه شنونکي خبرې هم خپروو.
د منځنۍ آسیا هېوادونو ته داسې یو ویره پیدا ده چې ونشي چې داسې چې دغه اروپا کې
زیات افغان انجونی غواړي چې ملالہ یوسفزئی سی
ټول افغان انجونی باید لکه ملالہ غوندې د طالبانو په مقابل کې ودرېږي او خپل شجاعت وښيي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د هند پولیسو ویلي د القاعده شبکې د بریدونو مخاینې ولیده. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام په پیل له خبرونو کېږي. ایرانی چارواکي وایي ځینې ور اوښتي افغان سرتیري بیرته د هغوی خاورې ته اړولي دي. د افغانستان وسلوال پوځ وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره پر طالبانو یرغلیز بریدونه نسي کولی. په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې لسو غړو ته د عمري بند سزا واورول سوه. ایرانی چارواکي وایي هغه افغان سرتیری په یو الوتکې کې کابل ته لیږدولې چې د اسلام کلا بندر له جګړې وروسته د هغوی خاورې ته اوښتي وو. بیلابیلو ایرانی رسنیو د دې هېواد انتظامي ځواکونو د بیان مهدي حاجیان په حواله پرون د خبر ورکړی دی. ایرانی رسنیو د دغو افغان سرتیرو د بیرته ستنولو ویډیوګانې هم خبرې کړې دي، خو ایران او افغان دولت دواړو د دغو افغانانو شمیر نه دی مشخص کړی. د تیر اونۍ په وروستیو کې طالبانو د هرات له څو ولسوالیو وروسته پر اسلام کلا بندر برید وکړ چې ورسره ځینې ځواکونه او د ګمرک کارکونکي ایران ته واوښتل. افغان حکومت لا په دې اړه په رسمي ډول څرګندونې نه دي کړې. تیر اونۍ څه باندې 2000 سرتیري د بدخشان له جګړې تاجکستان ته هم اوښتي وو. د طالبانو د قطر د دفتر یوه هیئت له ترکمنستاني چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې. د طالبانو ویان محمد نعیم پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې د شیر محمد عباس تنگزی په مشرۍ د دوی پلاوی د ترکمنستان په رسمي بلنه وړ مورز اشخابات ته رسیدلی دی. شغلی نعیم د سویو بحثونو جزئیات نه دي شریک کړي، خو ترکمنستان په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان د شمال له جګړو اندېښنه لري او پر پوله اضافي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د طالبانو پلاوی په دې وروستیو ورځو کې مسکو او تهران ته هم تللی دي. دوی دا سیاسي هڅې داسې وخت کوي چې په افغانستان کې د ننه یې جګړه تیزه کړې ده. د افغانستان وسلوال پوځ وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې او د استوګنیزو سیمو د ویجاړولو له بیرې پر طالبانو یرغلیز بریدونه نسي کولی. د وسلوال پوځ ویان اجمل عمر شینواری وایي طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د خلکو له کورونو، ښوونځیو او آن جماعتونو مورچې جوړې کړې دي. شنیواری پرون خبرلانه تو ویل دوی بجر هغو سیمو کې عملیات پیل کړي چې د ګواش سطح په کې استراری ده.
د افغانستان وسلوال پوز پوره چمتووالی لري چې هغه ساحو د پاره بیرته خپل یرغلیز پلانونه چمتو کړي. پلانونه هم چمتو شوي دي، ولی په دې برخه کې موږ ټولو د جګړیزو بینلی قوانینو ته هوډمن یستو.
شغلی شنواری دا خبری د خبریالانو د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له لاسه وتلیو ولسوالیو د نیولو لپاره څه وخت لاس په کار کیږي. طالبانو تر دې وړاندې دا ډول تورونه رد کړي دي. شغلی شنواری زیاته کړه له تیرې چهارشنبې راهیسې 15 ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې دي. د مصر استیناف محکمې د ممنوعه ګوند اخوان المسلمین لاسو غړو ته د 2011 کال د انقلاب پر مهال د زندان د ماتولو او د پولیسو د وژنې له کبله د عمري بند د سزا ملاتړ وکړ. په هغو کسانو کې چې پرون دغه حکم یې په باب صادر سو د اخوان المسلمین مخکښ لارښود محمد بدیعي هم شامل دی. دغو لاسو کسانو ته په اصل کې په 2019 کال کې د عمري بند سزا اورول سوې وه. دوی د 2011 کال د انقلاب پر مهال چې له واک څخه د دیکتاتور حسنی مبارک د راپرځولو سبب سو د تاوتریخوالي له کبله په 15 کلن بند محکوم سول. د محکمې دا حکم نهایی دی او محکوم سی کسان د استیناف غوښتنه نسی کولی. زرګونه بوسنیایان د 1995 میلادي کال د اموجنې یادغونډه کې راټول سول او د 1900 جسدونو تازه پیژندل سوي پاتې شونې خاورو ته وسپارل. د بوسنیا سرب ځواکونو په 1995 میلادي کال کې د مسلمانو بوسنیایانو څخه باندې 8000 سړي او هلکان سربرنیتسا شارګوټی ته نږدې ووژل. دا تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې لوی اموجنه بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو محکمې د بوسنیا د سرب ځواکونو پخوانی قومندان راتکو میلادیچ او پخوانی سیاسي مشر رادوان کراجیچ په ابدي بند محکوم کړی دی. د ترکمنستان دولتي رسنۍ وایي چې ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف خپل زوی سردار د لوړو اقتصادي او مالی پریکړو د څار مسؤل ټاکلی. دا د 9 کلن سردار د دندې تازه ارتقا ده چې په ظاهر یې بیردی محمدوف د راتلونکي بریا لپاره چمتو کوي. د ترکمنستان رسنیو د جولای پر 9 وویل چې سردار په اقتصادي او بانکي چارو کې د صدر اعظم مرستیال ټاکل شوی دی. سردار تر دې مخکې د کنټرول د سترې خونې مشر او د دولت د امنیت شورا غړی و چې اوس ولسمشر له دې دندې لرې کړی دی. تر اوسه د دې تازه ارتقا جزئیات نه دي ورکول سوي. د اروپا د ملتونو جام د 2020 نه د کال د فوټبال پایلوبه یا فاینل مسابقه ایتالیا وګټله. د انګلستان په وړاندې دغه مسابقه تیر شپه د افغانستان پر وخت 11:30 بجې د لندن په ویمبلی سټډیوم کې وسوه. مسابقه تر پایه یو د یو په وړاندې مساوي روانه وه، خو په پنلټي شوټونو کې انګلستان 2 خو ایتالیا وتوانید 3 ګولونه ووهي. د اروپا د ملتونو جام دغه سیالي چې تیر کال د کورونا وبا له کبله وځنډېدې د جون پر 10 پیل او پرون د جولای پر 11 پای ته ورسېدې. د خبرونه د سر موضوع اخلو. ترکمنستان د افغانستان پولی ته نږدې د درنو وسلو او الوتکو ځای پر ځای کول پیل کړی دي. په اشقابات کې ذخیره یا ریزرف ځواکونو ته هم لارښوونه شوی چې پولی ته د تګ لپاره چمتووالی ولري. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي د ترکمنستان دا اقدام شی چې منځنی آسیا د افغانستان د جګړې په اړه ډیره اندېښمنه ده. تفصیل له اسدالله لودین.
د ترکمنستان یو امنیتي چارواکي د آزاد اروپا ازادي راډیو ته ویلي په ماری خار کې د پولیساتو ځواکونو ملاتړ ته د پاوز لیوي اډې ځواکونه ور روان دي. ماری خار د ترکمنستان د سرحد آباد په 400 متري واټن کې پروت دی، هغه ځای چې له افغانستان سره د تګ راتګ اصلي لار پرې سپره ده. دغه ترکمنستاني چارواکي چې لرسنوي سره د خبرو اجازه نه درلوده ویلي افسران جنگي جټونه او هلیکاپټر یې پولی ته لیګلی، خو کراش میرې نه دی یاد کړی. ترکمن نیوز هم راپور ورکړی چې 13 سرحد آباد سیمه ته درنه وسله لیکدول شوې ده. اشقابات کې زیرمه شو ځواکونو ته هم ویل شوی چې پولی ته د تاک چمتووالی دی ولري. په همدې حال کې افغان حکومت ډاډ ورکوي چې گاونډیو ته د احتمالي ګواښونو مخنیوي کولای شي. د حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته ویل ترهګری یو ګواښ دی او د مبارزې لپاره یې د نورو هیوادونو همکاري هم اړینه ده.
تروریزم اوس یوازې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت لپاره تهدید نه دی، ولې د فرامرزي تهدید دی. د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د افغانستان حکومت خپل ټولو ګاونډیو ته د اطمینان ورکړي شي په هر سیمه کې شي د ګاونډیو لپاره ګواښ متوجه دي. د دې ګواښ د دفاع لپاره بشپړ آمادګي لري، ولی د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو رول ډیر مهم دی.
ترکمنستان له افغانستان سره 800 کیلومتر اوږده پوله لري. طالبانو په ورستیو کې د نورو برخو سربیره د افغانستان په شمال کې لزګونه ولسوالۍ لاندې کړې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه یې اندېښمن کړل. ل ترکمنستان مخ کې تاجکستان هم چې د افغانستان بل شمالي گاونډای دی ویلي چې پوله کې 40000 ځواکونه ځای پر ځای کوي. د تاجکستان ولسمشر دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د بدخشان له جګړې سلګونه افغان سرتیري د هغوی خاورې ته ورواوختل. په همدې حال کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي دوی د افغانستان گاونډیو ته هیڅ ډول خطر نه پیښوي.
موږ له افغانستان څخه نه ترکمنستان هیواد په شمول ټول گاونډیو ته موږ اطمینان ورکړی چې موږ ځواکونه سي پولیس ته نږدې کې د خپل هیواد امنیت ساتو، د دوی د خاورې احترام کوو او هغه اصول چې په سرحدي سیمو کې موږ سره لرو د غوکلک رعایت کېږي او د خاورته موږ خوانه هیڅ ضرر نشته.
افغانستان کې جګړې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال زور اخیستې دی. لومړی امریکا اعلان وکړ چې ټول ځواکونه به د سپتمبر تر 18 مله افغانستان ووزي، خو وروسته ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اگست تر وروستۍ نیټې یعنی 18 ورځې مخکې خپل ځواکونه باسي.
ومورېدل چې ترکمنستان د افغانستان پولې ته څیرمه د درنو وسلو او الوتکو ځای پر ځای کول پیل کړي. د منځنۍ آسیا هیوادونه له هغې ډلې ترکمنستان او تاجکستان د افغانستان جګړو اندېښمن کړي دي. دوی له افغانستان سره پر پوله د زرګونو اضافي سرتیرو د ځای پر ځای کولو خبره کړې ده. دوی له څه بیره لري او د افغانستان د شمالي ولایتونو جګړې دوی ته کوم احتمالي ګواښونه پیښوي؟ زموږ همکار اسدالله الدین دغه پوښتنه د مرکې په پیل کې د امنیتي چارو لکتون کې او د جرمني په یو پانتون کې له استاد محمد اساق اتمر څخه کړې ده.
ما باور داسې دی چې مخصوصا د افغانستان شمال کې د اروپا کې ډلې او افراطي ډلې دوی د دې لس دولس پورې په دې خوا ځای پر ځای شوي دي. کله چې اوس طالبان په دغه سیمو کې ولکه کړی د منځنۍ آسیا هیوادونو ته داسې یو ویره پیدا دی چې ونیشي چې داسې چې دغه اروپا کې ځکه چې دغه اروپا کې خو د مختلفو هیوادونو نه دي، بهرني تروریستان دي په اصطلاح، دوی دغه جریاناتو کې فعال دي او اوس هم په دغه جګړو کې دوی برخه اخیسته. نو دغه ویره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته پیدا دی او زه فکر کوم دا پر ځای ویره دی. او لکه چې تاسو خبر یاستئ تاجکستان تقریبا 40,000 خپل سرتیری دلته په سرحد کې ځای په ځای کړي او په همدغه ترتیب سره ترکمنستان هم دغه ویره لري کېدلی شي، ازبکستان ته هم دغه مشکل پیدا شونی.
یعنی دوی جناب اتمر صاحب، یعنی دوی د طالبانو له تحرکاتو ویره نه لري، خپل له طالبانو نه ویره نه لري. هغه ډلې چې تاسو ترهګری یاد کړی او افغان حکومت هم په خاورته خبرو کې اشاره کړې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې بیلابیل وسلوال ډلې فعال دي، دوی له هم غنور وسلوال ډلو نه ویره لري؟
دغه تضمین طالبانو نه دی ورکړی او نشي ورکولای، ځکه چې تر اوسه پورې دغه استخباراتي معلومات داسې ښیي چې طالبان د هغه نورو افراطي ډلو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي. او دا یو داسې تشویش دی چې خپل امریکایان هم په دې باندې خبرې کړي دي چې یعنې طالبان خپل تعهدات ته ژمن نه دي پاتې شوي، لکه چې د دوی ارتباط مثلا القاعده سره دی، کیدای شي نور افراطي ډلو سره مې د بعضې هیوادونه چې دلته هغه افراطي ډلې شته دي. نو دا یو تشویش دی او زه فکر کوم دوی حفظ متقدم دپاره دغه اهتمامات نیسي تر څو چې ځان مطمئن کړي د دې نه. زه فکر کوم که دوی طالبانو سره مشکل نه لري، ځکه چې طالبان تاسو خبر یاستئ چې دوی ازبکستان ته ولاړل، مسکو ته ولاړل، ایران ته ولاړل.
افغان حکومت هم وایي چې دوی تر خپل وسې د دغو اندېښنو ځواب وایي، دوی اجازه نه ورکوي چې طالبان یا نورې ډلې ګاونډیو ته ګواښ پیښ کړي. افغان حکومت څومره کولای شي چې دغه احتمالي ګواښونه مخه ونیسي؟
زه فکر کوم افغان حکومت ته به ډېر ښیي چې دوی د خپل ساحات چې دوی د لاسه ورکړي دغه بیرته ونیسي. دوی دومره طاقت او زور په اوس وخت کې نه لري چې هم دغه ولسوالیګان بیرته ونیسي، هم دغه تضمین د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ورکړي چې د دوی نه به بریدي نه شي، ځکه چې سیمه د دوی په کنټرول کې نه ده. کله چې سیمه د دولت په کنټرول کې نه وي، نو دوی څنګه تضمین ورکولی شي چې په هغه هیوادونو باندې د دوی نه برید نه کیږي؟
د سیاسي او امنیتي چارو کتونکي او د جرمني د یو پوهنتون استاد محمد اسحاق حتمر و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د ازادي راډیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د مالیه سرپرست وزیر خبرداری ورکوي چې افغانستان د جګړو او وچکالۍ له امله له بشري ناورین سره مخامخ دی. تفصیل په راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو او سګنۍ وچکالیو لامل ګڼ افغانان بشری مرستو ته اړ دي. د مالی وزارت سرپرست محمد خالد پاینده د یکشنبه په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ له دفتر یونما سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې د اټکل له مخې په 2023 میلادي کال کې شاوخوا 3.4 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. نوموړي وویل چې د روان وضعیت له امله به له 5 کلنې ښکته عمر لرونکي نږدې نیمایي برخه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي او څه باندې یو په درېمه برخه وګړي به په 2023 میلادي کال کې د خوړو له نه خوندیتوب او اوبو له کمښت سره مخ وي چې له امله به یې بیړنیو مرستو ته اړ وي.
امروز ما با یک بحران انساني وخیم روبروستیم.
موږ نن ورځ له یو ناوړه بشري ناورین سره مخ یو. دا بشري ناورین د جګړو، نامنیو، وچکالۍ او کووډ 19 ناروغۍ خپرېدو لامل رامنځته شوی او اړتیا ده چې نږدې 12 میلیونه افغانانو سره بشري مرستې وشي او اړتیا ده چې په ګډه د مرستو غږ وشي. په همدې اساس نن افغان حکومت او ملګرو ملتونو سازمان په ګډه دغه هڅې پیل کړې څو له ناوړه بشري ناورین څخه مخنیوی وشي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر نورو سازمانونو په دغه هیواد کې د وچکالۍ او ناامنۍ لامل د بشري ناورین خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو سازمان د اټکل پر بنسټ افغانستان په 2023 زیږدیز کال کې 1.3 میلیارد امریکایي ډالرو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د بشر دوستانه مرستو جلبولو په موخه د افغان حکومت او ملګرو ملتونو سازمان په دغه ګډ خبری کانفرنس کې د ملګرو ملتونو سازمان د ځانګړي استازي مرستیال ډاکټر رامزا الکوبروف But you are a will.
If you would look at our humanitarian response plan,
که تاسو زموږ د بشر دوستانه اقدام پلان ته وګورئ چې د کال په لومړیو کې مو خپور کړی و، هغه کې واضح کړی و چې د افغانستان د وګړو نمایي بشري مرستو ته اړ دي او د خوندیتوب ملاتړ ته اړتیا لري. اوسنی بیړني حالت او وچکالۍ له کبله په دریو کې یو افغان له بحران او د خوړو له خوندیتوب سره مخامخ دی.
خود مالی وزارت وایي د افغانستان د مرستې صندوق ته یوازې 26% بودیجه تامین شوې ده او یاد صندوق د 953 میلیونه امریکایي ډالرو له کمښت سره مخ دی. دغه وزارت په وینا حکومت له نړیوالې ټولنې سره د بشر دوستانه مرستو په غوښتلو کې همغږی دی او د ملګرو ملتونو سازمان سره په همکارۍ او همغږۍ د مرستو د جلبولو په برخه کې زیار باسي.
که په افغانستان کې د لوږې اندازه زیاته سوې ده، په ننګرهار کې زیات کسان د لوږې او بېوزلۍ له کبله په ماشومانو درانه کارونه کوي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عبید په راپور کې.
د تیرو کلونو په دوران کې چې د ننګرهار له شمیر نام نه ولسوالیو څخه په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوې وي او پر جلال آباد ښار سربیره په یو شمیر نورو ولسوالیو کې ځای په ځای شوې وي، له ماشومانو یې زده کړې پاتې شوې وي چې اوس یې اکثریت ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي د تیر کال په نسبت پر دندو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر زیات شوی او لامل یې فقر، بېوزلي او د جګړو له امله بې ځایه کېدل بولي. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس رحمت الله زیرمل وایي اوس مهال د ننګرهار په مختلفو سیمو کې شاوخوا 10,000 ماشومان په درندو کارونو بوخت دي.
په دې وروستیو میاشتو کې په وطن کې جګړه ډیره شوې. ننګرهار کې په ولسوالیو کې له بده مرغه چې موږ امنیتي پیښې درلودې، نو دې مستقیما د ماشومانو په وضعیت باندې تاثیر کړی. هغه په دې معنی چې کورنۍ بې ځایه شوې. د ټول ننګرهار په اړه که ووایو، موږ چې کوم ارقام درلوده د موسساتو او بېلابېلو بنسټونو نه موږ راټول کړي، تقریبا د 10,000 په شاوخوا کې ماشومان پر درنو کارونو یا شقکاری باندې بوخت دي. په دې کې ډیره برخه چې ده هغه په تورخم کې ده، د جلال آباد د ښار په نهو ناحیو کې دي او د سرخود ولسوالۍ د پخو خښتو په بټیو کې دي. هلته دوی درانه کارونه کوي، مګر په نورو ولسوالیو کې هم په بازارونو کې او هم په کلو کې دوی په درنو کارونو باندې بوخت.
د ننګرهار سرورود ولسوالۍ یو شمېر کورنۍ چې له خپلو اولادونو سره د خښتو په بټیو کې په درنو کارونو بوخت دي وایي د بټیو مالکینې له مجبوریته ګټه اخلي او زیاتره یې له دوی سره د پیسو په بدل کې له کلونو راهیسې ګروګان دي. ګردیز خان یو له دغه ماشومانو څخه دی چې له کوچنیوالی د کورنۍ سرپرستی ور تر غاړې شوي او اوس مهال د سرورود ولسوالۍ د خښتو په یوې بټۍ کې کار کوي. دی وای هر ورځ تر 1500 پورې خختي برابروي خو ژوند په سختۍ او تیریږي.
تقریبا لس کاله کېږي چې مونږه کار کوو، داسې چې ګرو شوي یو بدبختۍ خواته روانې، ځکه چې ما تر اتم سینه پورې زده کړې کړې دي نه همه پورې. هغه وخت چې کلدارې وې تر ماسپښینه به هم کار وکړې، بعد له ماسپښینه چې مکتب له به تلو د کور نه پکه به هم برابرولی شو. اوس چې کله پلې خېټې دپاره خرچه نه شو برابرولی، نو قرض همسره باندې ډېرېږي او کمېږي نه.
خود ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس رحمت الله زیرمل وایي د خښتو د بټیو له مالکینو سره یو شمېر هوکړه لیکونه لاسلیک کړي چې له مخې د بټیو مالکین اجازت نه لري چې د کم عمره ماشومانو څخه په بټۍ کې کار واخلي.
په نورو برخو کې بیا پرمختګونه شوي دي. د ماشومانو د حقونو په برخه کې هم پوهاوی شوی دی، بېوزله کورنیو سره کومک شوی چې د مستقیمن د ماشومانو په ژوند باندې تاثیر کوي. په ښوونځیو کې د زده کوونکو یا د ماشومانو داخلولو شمیر ډیر شوی دی. نو هم مونږه لاسته راوړنې لرو، یعنی هم ښېګڼې لرو.
یوازې د خښتو بټۍ نه دي چې ماشومان پکې په درندو کارونو بوخت دي، بلکې د جلال آباد ښار په ورکشاپونو، هوټلونو او ودانیزو چارو کې هم ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. له تعلیم محروم پاتې شوي او اکثرو ته یې د خپلو کورنیو سرپرستی ورترغاړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. هر افغان نجلۍ غواړي چې ملالا یوسفزۍ سي. خدای په هیواد کې روانو ناخوالو او جګړو ل خپل راتلونکي نه هیلي کړی دي. ملګرو ملتونو د جولای 12مه یعنی نن د ملالا یوسفزۍ په نوم نومولې ده. په دې راپور کې ملالا یوسفزۍ د هغې مبارزې او افغان جنوباندی اغیز او طاقت نه سويده.
زه ډیره خوشحاله یم چې خپل په جبه کې لستلې شمه، زه خپل په جبه کې لیکلې هم شمه.
د دې غږ د غلیکې دوه ساعت کاله مخکې وشو خو غلې نه شو.
دریم څلورم او پنځم جمعات کې
دا ملالا یوسف زیدا ملالا له ماشومتوب غوښتل د نجونو لپاره ولګو وسی. نوموړي له مشال رادیو سره په مرکه کې وایي ټول انجونې باید په خپل مورنۍ ژبه زده کړې وکړي.
ما پښتو کې لیکل او لوستل زده کړل، خو ډېر شي ماشومان ډېر شي زمونږ مشران چې هغوی په پښتو ژبه کې لیکل او لوستل نشي کولی، او دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده. په کار چې مونږ خپل ژبه زده کړو، مونږ په هغې کې کتابونه وګورو، پای کې شاعري وګورو، مونږ په هغې کې خبرې اترې کوو، او مونږ هغه خپل زموږ چې کم را روان نسلونه دي هغوی ته وښیو.
خو دلته په افغانستان کې د ملالې ذهنیت او فکر اوس هر افغان انجلۍ راتلونکي ته هیله منده کړي. د کابل ښار اوسیدونکي زرما وای لکه څنګه چې ملالا د پوهنې د مشال وژونکو ضد مفکوره درلوده، افغان جونې هم باید همداسې یو مفکوره په خپلو ذهنونو کې وروزي.
ملالا یوسفزۍ تل به د طالبانو په مخالف لیکنې کولې، او همدغسې د طالبانو د فکر سخت مخالفه و. د افغان نجونو په مقابل کې هم دغه سي تاوتریخوالی روان دي، ځکه چې هغه بیریږي چې طالبان بیرته راون شي او ماغه تاریکه دوره بیرته تکرار نشي. نو ټول افغان نجونو باید لکه ملالای غوندې د طالبان په مقابل کې ودرېږي او خپل شجاعت وخی.
ملالا یوسفزۍ د پښتونخوا د سوات سیمې منګوره ښار کې د 1999 کال د جولای په 12مه نیټه د نړۍ ته سترګې غړولې دي. نوموړي 15 کلنه فعال زده کوونکې وه چې د سوات سیمې د ماشومو نجونو د زده کړې لپاره د ځایي مرستندویو بنسټونو په مرسته خپل غږ پورته کوه. هغه د پوهنې او د نجونو د تعلیم د خپرېدو په برخه کې د سیمې په کچه تر ټولو وړه او فعاله کارکوونکې وه چې د همدې کار او فعالیت له امله د وسلوالو لخوا د 2012 کال د اکتوبر په 9مه دیو بریت پترس کې د سر په برخه کې سخته ټپی شو. نو موړي دوونه د پاکستان په پوزي روختون کې بستر وچی، له هغه ځای به انګلند ته درملنې لپاره ولېګل شو. ملالا یوسفزۍ ته د درملنې وروسته د نړیوالو رسنیو پام ور وګرځید. ګڼ شمېر نړیوالو رسنیو د دې په ژوند او هغه مبارزې چې له ماشومتوب پیل کړي وه مستند فلمونه او راپورونه جوړ کړل. د دې چارې دوام ان تر دې شو چې ملګرو ملتونو په 2014 کال کې ملالا یوسفزۍ ته نوبل جایزه هم ورکړه. له دې جایزې وروسته نوموړي د وخت په تیریدو سره د همدې سازمان لوري د نجونو په برخه کې د سولې سفیر هم وټاکل شو. دغه سازمان د جولای 12مه چې د نوموړي د زوکړې لنیټې سره هم سمون خوري د دې په نوم نوموله. د دې لوی ارمان همغه د پوهنې په ګڼه د نجونو سنبال و. د ولسي جرګې غړي فرزانه کوچی وای د ملالې په څیر نجونو پرمختګ افغان نجونو ته د زیاتو هڅو ذهنیت ورکوي، خو توپیر دا دی چې جګړې هڅه تاله کړې دي، خو اغلی کوچی وای که جګړې دغه شان روانې وي نو په دغه هیواد کې د نجونو د تعلیم مخه به هم ډب شي.
د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې که موږ وګورو اکثره نجونې تعلیماتو لاسرسی نه لري، مخصوصا د ابتدایه او متوسطه نه پورته تعلیماتو ته هلته د نجونو ښوونځي سوځول کېږي، بندېږي. نو دا خو واضح خبره ده چې موږ نمونې خروار، نو په یو ولسوالۍ په یو کلي کې چې داسې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې داسې وضعیت اوسېږي، نو په هر ځای کې دوی همدغسې وضعیت رامنځته کوي.
خو طالبانو بیا تل ټینګار کړی چې دوی د ښوونځي او تعلیمي بنسټونو مخه نه ده نیولې. په افغانستان کې د جګړو ترڅنګ دودونو، رواجونو او کورنۍ مخالفتونو هم تر ډېره د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده، چې د ملالې یوسفزۍ په شان د اړوندو فعالیتونو په هڅو او زیار سره تر ډېره دا ستونزه هواریدلی شي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس بل ملالی بشیر څخه دا وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ابزرور ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې دې موضوع ته پام کړی چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو وتل به له بشري لحاظ څومره اغیز وکړي. لیکوالی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو پرمختګ ته په اشاره لیکلی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوی قومندانانو مخکې له مخکې لا نجونې له ښوونځیو محرومې کړې دي. د نوې ملسیزې پر مهال طالبانو ښځو ته د کار او زده کړو اجازه نه ورکوله. د مقالې لیکوالی په واشنگتن ډی سي کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستیو خبرو ته پام کړی دی. بایدن د افغانستان په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې غواړي د خوشحالۍ په اړه خبرې وکړي. ورسته په مقاله کې راغلی چې افغانان هم غواړي چې د خوشحالي په اړه خبرې وکړي. لیکوالي ویلي چې د ډیرو کسانو له نظره په ځانګړې توګه لوستو شوتو ته پر ټولنه د افراطي جګړه مارانو واکمنی د منلو وړ نه ده. لیکوالي وړاندیز کړی چې نړیواله ټولنه باید افغانان په ځانګړې توګه ښځې هیرې نه کړي. په دې مقاله کې راغلی چې د ښځو ملاتړ باید دوام وکړي او د دوی غږ واورېدل سي. دی سنډي پوسټ ورځپاڼې په دې اړه مقاله خپره کړې ده چې شل کاله وروسته هم طالبانو له تاوتریخوالي لاس نه دی اخیستی. په دې مقاله کې لولو چې وایي د ناټو ځواکونو له وتلو او په شپه کې له بګرام هوایي اډې څخه د امریکایي نظامیانو له وتلو سره داسې تصور رامنځته سوی چې ګواکې بهرني ځواکونو په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. خو مقاله یادونه کوي چې د ایساف تر چتر لاندې بهرنیو نظامي ملکي او قراردادي کارکونکو د یو ښه روغ او ټول شموله افغانستان په بیا رغونه کې ونډه اخیستې ده. د لیکوال په باور د دوی دا هڅې په رسنیو کې هغه مره نه انعکاس کېږي لکه بمی چاودنې. خو د مقالې په وینا له دې حقیقت هم سترګې نسی پټېدای چې امنیتي پیښې د ناټو ځواکونو په حضور کې هم زیاتې وي. په مقاله کې راغلی که نړیوال ملاتړ نه وي د افغانانو لاسته راوړنې شایي له منځه ولاړې سي. لیکوال زیاتوي افغان حکومت له داسې طالبانو سره مخامخ دی چې په نوې ملسیزه کې پر افغانستان واکمني وکړه او یو شاته پاته او جګړه ځپلی هیواد یې په خپله افراطي مفکوره نور هم ځپلی وو او دا ډله اوس په جګړه کې نور هم پخه سوې ده. دی سنډي پوسټ ورځپاڼې د مقالې د لیکوال په باور لویدیځ هیوادونه طالبان ځکه بدل سوي بولي چې له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خپله پریکړه توجیه کړي. مقاله یادونه کوي چې که څه هم په افغانستان کې کورنۍ امنیتي ننګونې لویې دي، خو دا هیواد د خپل جنوبي ګاونډي پاکستان له ننګونو سره هم لاس او ګریوان دی. د لیکوال په وینا پاکستان ته ډیر پام کیږي ځکه دا د طالبانو د زیږیدو او پر پښو د درېدو ځای دی او د لویدیځ په باور دغه هیواد پر طالبانو نفوذ لري.
وسمه بهرنی مسله، د هند پولیسو ویلي په دغه هیواد کې د القاعده شبکې د بریدونو مخه نیولې ده. دوی ویلي د دغه شبکې به څنګ غشتل د هند خپلواکۍ لورځ مخکې ځینې بریدونه تر سره کړي. د فرانسې خبری اجنس په حواله جزئیات له اسد الله لودین.
هندی پولیسو ویلي په کشمیر کې د القاعده شبکې یوې څانګې پلان درلود چې د هند په شمالي برخه کې بریدونه وکړي. پولیسو پرون یکشنبه دا خبره وروسته تر دې وکړه چې له دې شبکې سره د اړیکو په تورې دوه کسان ونیول. دا دوه کسان د اتر پردیش د مرکز لکناو په یوې ناحیه کې د ترهګرۍ ضد ځواکونو له خوا نیول شوي دي. د اتر پردیش د پولیسو مشر پرشنت کمار ویلي چې نیول شوي کسان له انصار غزوات الهند سره اړیکه لري، هغه ډله چې کشمیر کې د القاعده یو څانګه بلل کیږي. کومار خبريالانو ته ویلي القاعده شبکې نیت درلود چې لګنې ګونې ډاکو مارکیټونو کې چاودنې وکړي او لکنو یې اصلي هدف وو. د کومار په خبره دوی د حمله د هند خپلواکۍ لورځ مخ کې چې د اگست په 15 منځل کېږي پلان کړی و. د پولیسو دغه چارواکي ویلي دوی د انتحاري حملو او چاودنو نیت درلود او د کار لپاره یې وسلې او چاودیدونکي توکي هم راټول کړي وو. انصار غزوات الهند یو وړه اروپا کې ډاله ده چې 2018 کال کې په کشمیر کې رامنځته شوه. دا هغه سیمه ده چې دوه اټومي سیالان هند او پاکستان پر سر پلانجه کې دي. دا ډاله د ذاکر موسی په مشرۍ رامنځته شوه. دا د سخت دریزو یو پیاوړی غړی و چې له القاعده سره یې پیوستون اعلان کړی وو او کشمیر کې د اسلامي مرکز د جوړولو خبره کړې وه. موسی په 2019 کال کې په کشمیر کې د حکومتي ځواکونو لخوا ووژل شو. د هند پولیسو ادعا کړې چې د ډلې د پاکستان په همکارۍ د غلطه حمله پلان کړې وې، خو پاکستان سملاسي په دې اړه څه نه دی ویلي.
دا هم د خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. ایرانی چرواکی وی هغه افغان سرتیری په یو الوتکه کې کابل ته لیږدولې چې د اسلام کلا بندر تر جګړې وروسته د هغوی خاورې ته اوښتي وو. د دغه سرتیرو شمیر نه دی اعلان شوی. د طالبانو د قطر د دفتر یو هیئت له ترکمنستاني چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبري کړي دي. د افغانستان وسلوال پوځ وایي د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې او هستوګنیزو سیمو د ویجاړولو لبیری پر طالبانو يرغلیز بریدونه نسی کولای. د مصر استیناف محکمې د ممنوع ګوند اخوان المسلمین لاسو غړو ته د 2011 کال د انقلاب پر مهال د زندان د ماتولو او د پولیسو د واژنې له کبله د عمري بند سزا ملاتړ وکړ. زرګونه بوسنیایان د 1995 میلادي کال د عام وژنې په یادغونډه کې راټول سول او د 1900 جسدونو تازه پیژندل سوي پاتې شونی خاورو ته وسپارل. د ترکمنستان دولتي رسنۍ وایي چې ولسمشر خپل زوی سردار د لوړ اقتصادي او مالی پریکړو د څار مسول ټاکلی دی. د اروپا د ملتونو جام پایلو به یا فاینل ایتالیا له انګلستان څخه وګټله.
د انصاف په لټه یو چې هغه پسې ورشه بولو، هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اورې. خدای راستي که زما د هېڅ سرنوشت
خو مسؤلین څه وایي؟
انشاءالله موږ
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د شبرغان لخار نه د عبدالولي په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې په جوزجان ولایت کې د جنگونو له امله د شبرغان خار ته کډه شوې دي. دی وایي هیڅ له ځانونو سره نه دي راوړي او ډک کورونه ترې پاتې شوي دي. دی وایي د څه باندې 200 کورنیو په استازیتوب ازادي راډیو ته دغه عرض کوي چې د دوی غږ د مسؤولو چارواکو تر غوږه ورسوي. موږ دغه ستونزه د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاري سره شریکه کړې ده.
کوم ځای نه راغلی؟ راغلی حکومتی مقامات تاسو نه درغلی او پښتنه نه کړی؟
چا پښتنه نه را باندې کړی؟ نو چا ته وځم مشران خیردارا
کوم شایان ته ضرورت لري او څه درته وو
موږ خدای نه درځو چې دا یو جوړه کار نه سره خلک راو چې دې ګرځ ژوندۍ فاته دې ژوندۍ چا نه ده ځان سره ورې نه دې ته وخت پیدا کړی دی چې څه کې ځان سره وي چې خو ګرځ ژوندۍ فراغه دی باندې فاته دې کدا کښتونه اگر دا فاته دې ژوندۍ اگر دا فاته خلک دا غږ نه یلا لا سره دې ته دا مونږ کې څه پیرار څه دې ګرځ یلا لا سره دې ته اوس په دا په کورو کې ناز دې تبر کورونه غلام یو یو ورځ دې ورځ دې نه ټول عمر خو هغه دې سم خلک مې دې چې دې وسره کومه کوي دا خلک وسات
دغه ستونزه مو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاری سره شریکه کړې ده. انصاری صاحب د عبدالولی خبرې به مو اورېدلې وي. په دې سکه دولت او مرستندوی ټولنې څه تدابیر لري؟
متاسفانه په بیلابیلو ولایتو کې جګړې جریان لري. زموږ مشترک ټیم په هر ولایت کې حضور لري او یوازې کډوالو وزارت نه دی، مرستندوی مؤسسات هم موږ سره دخیل ده. په دغه پروسه کې ابتدا موږ سروي کوو، بیا وروسته مستحق کورونا تشخیص او کومکونه ورته انتقال وو. کم محل تاسو یادونه وکړه، په ټولو ولایاتو کې موږ دغه پروسه لرو. انشاءالله چې یوازې د کډوالو وزارت نه بلکې د مرستندوی مؤسسات له خوا هم کومکونه انتقال کیږي.
خب دغه کومکونه شامل د څه شي کیږي؟
لکه د سکول اوبو دي، غذایی مواد، خیمې دي، البسه او ځینې نور چې دوی اړتیا لري. موږ ابتدا تشخیصوو، مستحق کورنۍ بیا وروسته ورته کومکونه کوو.
څه ډول مستحق کورنۍ به پیژنې؟ څه ډول تشخیصیږي؟
دغه سروي چې ترسره کیږي همدې په خاطر چې مستحق کورنۍ او هغه کورنۍ چې د جګړې له کبله او د بېلابېلو او مختلفو عواملو له کبله دوی بېځایه کیږي، موږ په پام کې لرو. او دغه سروي چې ترسره کیږي په همدې خاطر باید موږ هغه کورنۍ چې مستحق ده هغه تشخیص کو او بیا وروسته ورته کومک کو. دغه پروسه هم شفافیت رامنځته کوي او هم مستحق کورنۍ چې اړتیا لري موږ کولی شو چې هغوی ته کومکونه ترسره کړو.
دغه ورور ته ستاسو اطمینان څه دی؟
زموږ له خوا نه اطمینان داره چې موږ تلاش کوو هغه کورنۍ چې مستحق ده او رو رو موږ کولی شو چې دوی تشخیص او بیا وروسته ورته کومک کو.
درنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې عبدالولی د 200 نور کورونو په استازیتو بازادي راډیو ته ویلي چې په جورجان ولایت کې د جنگونو لامل لخپل کورونو بي ځای شوی او شبرغان خار ته راغلي دي. دوی وی لډول ډول ستونزو سره مخ دي، خوراکي مواد نه لري او بنشته او نور ضرورتونه هم لري. او د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت سلاکار عبدالباسط انصاری وویل چې دغه کورونه به سروي شي او مرستې به ور ورسیږي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0. ستاسو له پیغامونو
دا ازادي راډیو ته د خیش لرم ز علاقه داریم د بادغس د مرغاو د ولسوالۍ او د خلاینو د ولایت زو نماینده ام. اچیا نوی کور لرم، په اچیا نوی کور کې دا چړې خولا کې د ماشام د لرو لري چې خوري دا خلک ودا سوي دي چې پورونه پر باندې پر مسلمانان باندې کوچنی نه نجوري و د وته چې وې دي چې نه نجوري راکړي نو د خدای وشه ته وګورې موږ پاک وره چیزې موږ چې در به در وي دای خاکي په سر چې د خدای شام شم نه لرو. او دا بیغان د ازادي راځو ته لرم چې بهشي موږ ال خراب دي په سر کې صدر غشین چې براتو یو کسان نه په خدای کده خدای شام شم یو سره خو په شلو کې یو کور خوراک د ماشام نه وری په شلو کورو کې د دوه کارنجلی یا دوه کارنجلی یا شذر پر باندې یلا پر باندې یا نه پېږه کې په پور کې راځي نو د خدای وشه ته وګوري د خدای وشه ته وګوري موږ په حق وره چې دا در په در مسلمانان خاکي په سر ولس دی دغه یو داد بیا داد واس. السلام علیکم ورحمت الله.
مخان هم درد د لغمان ولایت د لښون ولسوالۍ نه تاسو زحمت در کوم. دلته دغه د ماجرینو کډوالو په حساب باندې تاسو خبرې کوم چې د لغمان لښون ولسوالۍ د ولسوالۍ او د لنګار ولسوالۍ دلته ډېر نامني د یو ټول خلک دي ځای شوی دي. دا کډوال شوی د کډوالو په حساب باندې تاسو خبرې کوم. یو همدردي وطنداري وکړي چې دغه کډوال درې نیم زره خلک دي. دلته دوی خیمې نه لري، د څرګان دغه د سیمټو بورۍ نه دوی خیمې جوړ کړي ورکی وړکی، یعنې ماشومان مریضانې دي. او دلته د ولایتي ادارې لغمان والي کومک نه کوي کوم ماجرینو ریاست تاسو د وزارت د ماجرینو سره اړیکه ونیسئ چې دغه د کډوالو حق لکه سم یو جدي اقدامات چې دې ته کوم مرسته چې کیږي بشر دوستانه پیسې باندې چې کیږي ورسره دلته هیڅ چا دې سره کومک نه کړی تقریبا یو میاشت نه ده چې راغلي چې څرګند هیڅ ورسره مرسته نه کوي واد من دغه زما پیغام مسؤلینو چارواکو ته خدای وکړي چې واوري نو او ډیر مایوسه دي د دولت نه چې موږ سره څوک مرسته او کومک نه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هلی د ازادي رادیو ګران اوریدونکو تاسو ته او پتیرا بیا د ورکوښو عزیزانو د خبرونی منوالو ته وړاندې کوم ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه پروګرام ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړی او وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې مې په تیر خبرونه کې هم یادونه وکړه، په دې وروستیو وختو کې ستاسو لخوا د ثبت شویو پیغامونو شمیر یو څه زیات شوی دی، نو ځکه ټول پیغامونه په یو پروګرام کې نسخ خپرولای. خو تاسو تشویش مکوئ، ستاسو ټول پیغامونو ته په نوبت سره د خبرولو امکان برابرېږي. که په یو پروګرام کې تاسو خپل پیغام و نه وری، نو په بل پروګرام کې ان شاء الله اتمه اوریدلی سي. اوس به راسو درنن وزي خبرونه به لکه د تل په شان د هغو دوستانو په پیغامونو پیل کړو چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په حقله معلومات وړاندې کوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. زه آیاد لطف د کونړ ولایت یم. زموږ هم ځایانو یو ماشوم حالت پیدا کړی چې نه لس کاله عمر لري، دوه میاشتې کېږي چې موږ سره دی. که د هر چا وي موږ سره دی، په دې شمېر اړیکه ونیسو چې موږ یې خپلې کورنۍ ته ورکړو. زما د ټیلیفون شمېرې په دا ډول دي: 0 58 8 20 1 40. ټیلیفون شمېره ته بیا وایم: 0 58 8 0 2 8 4 1. تمہارا ٹیلیفون پر ہمارا اثر پر اشتا گا ہو گیا تین تک کا والا شخص کے تو وہ دیش میرا دل گیا ہوا ہے مجھ سے پر وہ اشتاق تین جو یہ ہوتے پر اشتاق اشتاق رے دعا وہ سلام
سلامونه نیکی هلی دادا دی راډیو کار کوونکو او ریدونکو خکسار دلان دی مل جلال آباد نه. دغه د موږ په سیمه کې یو کوچنی دی، دا شوی دی د رحمان اوسیدونکی دی او نوی نوی خبرې کوي. خپل نوم سمیع الله خی، د پلار نوم صادق الله خی. نو دغه ټوم بیخي کوچنی دی، د لغمان دی، د لغمان یم. خو دغه د درونټي په سیمه کې جلال آباد کې پیدا شوی دی. نو کورنۍ یا د هغې خپلوان یا نور خو غږوري نور ټیلیفون شمارې وایم په دغه دیاړې کټینګه کې: 0 1 1 1 سالور سوا شپږ اتیا، سالور سوا شپږ پنځوس، یو یو کی 0 1 1 سالور اته شپږ، سالور اته پنځه. او بل شماره ته سالا 0 1 1 اتیا، درې سوا نه شپږ سوا درې، یعنی 0 1 1 3 0 9 شپږ 0 3. نو ډیر زه خوشحال شي دغه پیام ازادي راډیو نه نشر شو، دغه کوچنۍ خپلې کورنۍ ترلاسه کی، ځکه دا بیخي کوچنی دی، ګورلی او بس خفه ده. خدای په امان.
ولی السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو، سلامونه نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. زه شمس الله شرافت د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پریږدم. دلته موږ د محمد ایوب په نامه یو ماشوم پیدا کړی دی چې تقریبا عمر یې د 10 یا 11 کلونو پر شاوخوا دی. که هر څوک د محمد ایوب په نامه معلومات غواړي، محمد ایوب وایي چې زما د پلار نوم محمد ولید، که هر څوک په حق معلومات غواړي نو زموږ سره د پلان شمیرو اړیکه ونیسي. افغان بسم شمیره ده: 0 1 0 2 1 9 3 0 2 3. یو ځل بیا دا شمیره: 0 1 0 2 1 9 3 0 2 3. او سلام شمیره ده: 0 1 9 3 6 7 8 4 1 0.
سلام، 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 سل
از ولایت بامیان هستم. تقریبا 25 سال میشه که مدرک شدیم از پیش پدر و مادر ما. اگه پدر و مادر اگه میخواد ما رو پیدا کنه، بر ما اگه به این شماره ما زنگ بزنه، 0786-96-46-56.
گران اوریدونکو، داوه ستاسو د ځینو پیدا شوي دوستانو او خپلوانو په حق له ستاسو را رسیدلي پیغامونه. اوس به هم د هغو عزیزانو پیغامونه واورو چې د خپلو ورکو شوي عزیزانو او دوستانو په لټه کې دي.
وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد آغا یم، د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما یو آکا دی محمد جواز نمیری، د طالب آکا فقیر مرحوم ورور دی، د عبدالقادر آکا فقیر زوی دی. نو دا 25 کاله کېږي تقریبا چې نظر آکا دی. که هر چا لړی دی یا هر چا ته معلومات یا هر څوک معلومات لري، نو په دغه شمارو دی ما ته زنګ ووهي. 0-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
صفر و صفر درې یو نه دوه و و درې. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذات محمد رحمن سر پاڑیم میں اروانی لکھت ولا پن احمد جلس کال عمر لگی سیکٹر ٹین لکھ دی دو کال کیری کنا درا کتو جی کہ ہر وقت پر معلومات لگی مکہ جی پدوش میں روڑی کو نہیں سی تو وہ تو اتا تو تیز تلی سی اس نے دی گئی سی پر وہ اس سے پر کے پر اتا تنور تیز یہ دریا دعا ازادی راجیہ سے جڑا جاتا مانا.
ہلو السلام علیکم. جاوید ہم ننگرہار دا پچرگام نتا سپاڑی کا کم یہ اورک لارم پزل غنی پنم ہم دی لاس دو لسکا دے کی کور بے دار کشوے دے کچے تا وی یا بندی وی یا کور وی یا چے تا یہ منگا واز آوری نو مرگری دوستان یا آوری نو پلان دشمارا دا منگ تا تلی پنی آڑی کو کسی پر آویا شپاک دریز علی نحا بیا یاو نحا و سی پر آویا شپاک دریز علی نحا بیا یاو نحا
سلام برونو اور ادن کو اور کلو ہمکاران پر دھنیہ والم جو ہرمند ولایت میں دیکھ رہے کلو مدد کے اگر میرا احمد دینی جی جو ہرمند ولایت کے نٹالی مثالی کی اگر نہ کرا کر سو کر پہاڑ معلومات لے رہی میں مجھ سے دوش میرا رنگ ہوئی صفر وہ سو جانا کر مسلمان ارور پیدا کری پر میرو جلم پیپر آتا پیپر پیپر میرا پیپر و پیپر پنجا بیا درې درې بیا دوا پیپر پنجا دوا تو پر دې وو چې یو جسم سره اړیکه ونیسي خپل جایزه ترلاسه کړي.
سلامونه ونی کې له د ازادي رادیو ټول اوردم کارکون ته کوم زه جام په دې د لمن ولات وته زم کې زما د ماما زوی کا غفور نه نه د لویا کا زیری سره جې په دې سیستم خپل کور سره نه درکته وي څو عمر لیا ہر مسلمان ہوتا کہ پاڑا معلومات یا یم دے خول زغ نو ما سر مہربانی تو مخ یہ سرش لے رو جاری کا تروی کہ اخبار جائزہ در لا سکے تے پر وے سے پرات اتے جن زو سلورا کیا ونی یہ نو سترا بلا وا تے پر وے ہوا اتے وی نو نس چھوڑ دی میری زل جا کر رہا ہوں تے پر وے ہوا اتے جن زو سلورا کیا ونی دے تے پر وے ہوا اتیش نونس پرج پداش میں مان راڈی کو ہی داخل جائے دل اللہ جی کہ منا نہ کون اگر اس مرتا غمو نہ کرے.
السلام علیکم. سلیم سے سنگ جوڑا سر یا لال خبر کو ما دا پاسو وای گران دو لو رکھتے دا سلام سنا نہ دے سناوی پر سالی کے دس خود سے نہ کے ما لا راوری نو دا مان اندر دی ما سنگوی سفر و سفر سلورا یا سپر اتر
سلامونه آزادی رادیو اوریدونکو کارکوونکو ته وایم د ټلیفون پر کرښه ګلمحمد خوشحال یم د هلمند ولایت لزبجه دوست د عبدالخالق په نامه دی چې د سنم زوی دی. تقریبا د اختر په اوومه ورځ باندې نادرکه سوی دی. که دی زما غږ له آزادي رادیو د لارې څخه اوري یا یو بل دوست د په اړه باندې معلومات لري پلار دی ډېر پریشانه دی نو ټلیفون پر دی شمېرو د زموږ سره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نه بیا یو ځل بیا بیا سنج پیاره درته وایم چې صفر اووه سوه شپږ اووه سوه څلور اویا دوه سوه یوولس شاخ دی کمه
مری السلام علیکم زاکلی والا شنا دای چې من دا نه غړي ول سوالې څخه ورو کو سو عزیزانو او دوستانو د لټن پروګرام ته دا پیغام لرم زما یو مرګری د خدمتې د هدا نوزاد ول سوالې وسیدم کوي چې د سټلا په نامه دی دا دوله چې د بسنه کې چې نه درکته وای دی د خپل کال یا نه لس کال عمر لري نو هر مسلمان ورور کې پاکه معلومات لري ماته دی مهرباني لمخي په دغه شمار زنګ راوي سپر وایا سپر شپږاتیا پرلور نوی شد شمارا یا زدی دیا ویم سپر وایا سپر نهاتیا پرلور نوی شد وست پران پر احسرا
سال سلامون احترامات از عدیر عدیر کارکون کون شروعون کتوان زر قدرت اللہ قدر من لیل من والا آت شایستا بولا نفر بسماس کی اندر سر معلومات
الو السلام علیکم زما مدعوت لکندار لولایتا دن لسوالینا دا پیغام در تپیش دم دو زمان می دی ورک چی دا یا تمامی هستای چی ندرک دی لکور و تلی دی یو دی شلو کالو دی شمامید می می دی جگ نرای علک تی شانه داغ با دی مخی غشونه کاشو غشونه یو سانولان می دی کشنه دا دی پینزو کالو دی ار مسلمان روح چی پدغالا بانی معلومات لی یا چالی دلی یا لچا سری پدغا شمارا دی جان را تی چی پرایی ها تلیو دیست شپوگ دیست څلور سوه درې پنځه شماره یې ور بیا درته وایم چې تر اویا څلور دېرش شپږ دېرش څلور سوه درې پنځه او خدای تامه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورور زموږ ورځ دی چې د حکمت الله په نامه دی په چپاپ شا ګډ دی او شپانه چې پنځلس کاله عمر بل لري د مدرسې طالب دی شنه کالی په تان دی چې د عبدالحمید اکا زوی دی عبدالکریم وراره دی سردار خوریه دی چې د خپل درنې ورځ ته نادره کړي که هر مسلمان ورځ لیدلې یا هم د پکل د دراک لري د لمن ولا د ګریز ولا سالي ته نادره کړي څو دی نه حرمانی له مخې د ما ته د تلیفون پر لږه شنه راړي ته ونی شي ته پروا یو ډیر اته نه وي شپږ نه اچا
السلام علیکم عبدالحنان ومنیم له کندهار ولایت زما یو دوست وکړي ده ذبیح الله په نوم نو کله چا سره معلومات یې نو زما سره جاړي کوونی چې زه به ډېر خوشحاله شم نو زه خپله د ټلیفون شمېره وایم چې د روشن شمېره ده صفر اووه نه نه صفر نه اته څلور اووه اته د خدای په امان.
السلام علیکم ما محمد نه ولایت نیمرز در تماس شدم. برادر عزیز در سه برج سه 1400 یک بچه 89 ساله گم شده تقریبا 22 روز میشه از هیچ خبر اطلاعی نداریم. از جماعه کسی نمی اطلاعات نشد کنن به رادیو عزیزی. اسمی نعمت الله بچه 9 ساله بچه ملاجمه در ولایت نیمرز مفقود گردیده تقریبا 22 روز میشه که نداره که هیچ درک و اطلاعی نداریم. اگر امیر شما بیزمت بتنین نشر کنین بسیار بسیار خوشحال شما خداوند شما را سرفراز کامل داشته باشه. شماره تماس من 070
46 41 99 8 07 93 18 15 32 تکرار میکنم 070 46 41 99 8 07 93 18 15 32 خداوند شما سرسراز کامیاب داشته باشد.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو د کارکون کسې جهان مننه چې موږ اواز پرې زکاری صاحب حیات الله حیات یې د هلمند ولایت مدلی ولسوالۍ سره په تماس کې ما زموږ د امازیر عبدالجان په نامه چې دی اتلور کال کې چې نظر کوي دی چې هر ورځ مازه هاورې ماته د پدې شمیرو باندې تماس بیا ګر کې چې پروا سپراته درې یو یو پنځه اته یو د دوم ځلې د پاره سپر و سپر اته درې یو یو پنځه اته یو ازادي راځي د کارکون څخه جهان مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بشاور یم د غزنی ولایت د مای ورور ورکته د سیف الله په نامو. هر چا چې درکه وېستل دغه نمبر دې تماس ونیسي. سفر واویا سفر واویا لس څلور سوه یو سفر واویا یو شپېته لس څلور سوه یو وسلام.
قدرمن اوریدونکو دا و د نن ورځې ورستۍ پیغام چې د هغه په خبرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه هم پای ته رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې د همدې پروګرام په پای کې اوریدلای شئ. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو پر پاک خدای سپارم. په مخه مو ښه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000223481. یو ری بیا وایم 0000223481. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042022112415.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
انداز داس اوکڑا مینے کی لپ غریونی ولی انداز داس اوکڑا مینے کی لپ غریونی ولی انداز داس اوکڑا خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختے پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختے پما کار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی